پری یو ویبلی پښتو یو ساته خبرونه ته هم خراغلې څو امید زیر مالیم خبرونه د بخنی نړیوال سازمان وای طالبان باید د دوی له قبله د بل حجابې په تور د خو ځونجونو نیول سم دستي ودروي د دې سازمان د جنوبی اسیا څنګه د جمعې نه وخت په یو بیان کې خپل اکسپانډ لیکلي د جامو د قوانینو په خاطر پر خزو یړغل او د هغوی خپل سر نیول د خزو د تاګ راتګ او بیان د ساده اله په ستر په وړاندې کول دي د سازمان ټینګار کړی چې د عمل باید سم دستي ودري یو نیول شوی خزې هم راخوش شي د راپورونو پر بنسټ په روسي څو ورځو کې د طالبانو ځواکونه په کابل په تیر بیا دشتي برچي او لیدو مکه او شمیر خزی د بل حجابي او غلی سنگار په پلمنیس او زندان ته اچي طالبانو تر دې مخکې واځي خزینه فعالانه او معترضی بندیانه ول او د حجاب او سنگار په برخه کې عام خوځو ته واځي په سپارښتنه او اوامرو بسنه کول د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډ خونه وای په بوریسمو کې د باروډونکو موټرو د تګ راتګ د بهیر د چټکول او د شمیر په زیاتوالو یې صلاح کړې ده د دې خونې مشترک مشر خانجان الکوزی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو د سرحدونو د مدیریت کمیټو یې وناسته کړې ده هغه د دې ناستې د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اوبر مرور د موټرانو په زرزر نکیږي او د ورځې د یو طرف نه 200-250 یا 300 موټر زی د بل طرف نه هم دغسی او تقاضا ډیره د موټر ډیره ولاړې دي نو فیصله په دې وشول چې کوشش وکړو چې کار زیات کو د کار وخت زیات شي او بل اخره د 3 ساعته کې 900 موټر تبادله شي یعنی 400-450 د یو طرف نه او 400-450 د بل طرف البته دا کار انتقالاتو کې سرعت راولي او د تجارت د دواړو ملکونو زیاتی
روسیه کې طالب چارواکو د پاکستان حکومت د باروډونکو موټرو د چلوونکو لپاره د ویزا او پاسپورت شرایط سخت کړي چې لاملایي دواړو خواو کې ګڼ موټر ایثار ولاړ پاتې کیږي د کرکټ نړیوال شورا د 2024 کال د کرکټ نړیوال شلوریز جام مهالویش اعلان کړ د 2024 کال د کرکټ نړیوال شلوریز جام د امریکا متحده ایالاتو او ویسټ انډیز په ګډ کوربتوب د جون له 9 پایلي د جون له 9 تر 9 کیږي افغانستان د نړیوال جام په سی ګروپ کې لومړی لوبه د جون په 3 مال یوګانډا سره لري ورپسې د جون په 10 مال نیوزیلند د جون په 14 مال پاپا نیوګینیا او د جون په 18 مال ویسټ انډیز سره مخ کیږي افغانستان ټول دا ګروپ لوبي د ویسټ انډیز په خارونو کې کیږي چې د ځینې افغان کرکټ مبصرینو نیوکه یې لپاره ولیدي دوی نیوکه کړې چې د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان لوبي د امریکا پر ځای چې لکونه افغانان پکې دي په ویسټ انډیز کې پلان کړی چې افغانان یا پکې نشته یا ډېر کم د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم وای منظور پښتین د پاکستان د پنجاب صوبې جلم زلې ته وړل شوی او هلته زندانی دی دا خبر وروسته تر دې ورکول کیږي چې د جنوري په 14 په اسلام آباد کې د عدالت لخوا په ضمانت تر خوشی کې وروسته پولیسو پښتین لاړی علي زندان نه څرګندځای ته وړی د پی ټی ایم یو مخکخ ادریس پښتین پرون د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل منظور پښتین په جلم کې زنداری شوی دی خو د نوموړي په خبره پولیسو لا تر اوسه د پښتین پر ضد مقدمه نه ده پډاګه کړې د تحقیقاتو ادارې پر پښتین تور پور کړه او شو غورزنګ له بهاره پیسې تر لاسه کوي خو د پښتین یو وکیل محمد ایمل خان مندوخیل ازادي راډیو ته وویل په څلورمه مقدمه کې هم پر موکل لګیدلی تورونه به بنیاد ثابت شو او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن 2024 کال د جمهوری ریاست ټاکنو لپاره خپل کمپاین غونډې پر پخوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په سختو نیوکو سره پیل کړې جو بایدن د جمعې په مخام په پنسلوانیا کې خپل پلویانو ته وینا وکړه هغه د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس پر ودانۍ کیپیټل هیل باندې د ټرمپ د پلویانو بلواګرو د یرغل د دویمې کلیز غیر ورځ مخکې خپل کمپاین پیل کړ بایدن وویل چې ټرمپ د جنوري 6 پیښې ملاتړ کړ او ژمنه یې کړې چې بیا واک ته راستون شي هغه سلګونه کسان به وبخښي چې په کانګرس ودانۍ د یرغل په خاطر نیول شوي او مونه هم ثابت شوې دي بایدن دا هم یاد کړه د کانګرس په ودانۍ د یرغل په خاطر لیا 1200 نیول شوی 900 تنو یې په خپل جرمونو اقرار کړ او بندیان دي قرآن په خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل واوري د بشری حقوقو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په پلمه د افغان جنو خوځو په نیول کېدو اندېښنه ښودلې د جمعیت علماء پاکستان ګوند مشر ملا فضل الرحمن وایي افغانستان ته د سفر پر مهال به د طالبانو له مشر ملا هبت الله سره هم وګوري
ظاهر خبره چې دې بازارته دعوتنامه خو د هغوی په اجازه خونه راغلې ده اصل تاریخ خو د هغوی مشر دی
په کندهار کې د تازه شیدو پلورونکو هم شکایت لري
لزینو بهرنی هیوادونو لکه ایران او ځینو نور هیوادونو څخه پوډری به کیفیت شیدې راوړیږي چې دا نه یوازې د افغان مالدارانو پر ژوند تاثیر کړی دی بلکې د روغتیایي لحاظ عام خلکو ته هم تاوان رسول دی.
نور مهم موضوعات هم د رواني خبرونې برخه ده. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
یم ستړي مو شوي د خبرونه په دوی منی مای کی د ازادي رادیو اونیز خبرونه تاندې څنګ خبريږي خو له هغه وړاندې د بشری حقوقو څار سازمان وایي دوی د بد حجابۍ په پلمه د افغان جنو خوځو د نیول کېدو په اړه ډېر اندېښمن دي. دې سازمان له طالبانو غوښتي چې د خوځو او جنو د نیولو او زنداني کولو بهیر ودروي او د دوی په بندخونو کې شته بندیانې هم ژر تر ژره خوشي کړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د طالبانو لخوا د حجاب د نه رعایت په تور د خوځو نیول د خوځو د ازادۍ لا محدودیت بللی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په خپل وروستي بیان کې د طالبانو لخوا د دله قوله د بد حجاب په خاطر د خوځو نیول چې طالبانو په خپل هم تایید کړي د افغان خوځو د ژوند د محدودولو لپاره یو بل ګام دی. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د بد حجابي په تور د خزو او انجونو نیول د دوی سخت اندېښنه پارول او د اړې بشری حقوقو بل سرغړونه یاد کړي. د دې مؤسسې د خزو د څنګه وی څېړونکو فرشته عباسی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خزو او انجونو د نیولو د بهیر د درېدو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې باید په دې تړاو نیول شوی خزي ژر خوشی شي.
موږ د هغو کسانو په اړه اندېښمن یو چې نیول شوي دي او موږ د دې پروسې د دوام په اړه اندېښمن یو. طالبان باید پوه شي چې دا له بشری حقوقو څخه
سرغړونه ده
او ژر تر ژره دې
د عمل ودروي. فرشته عباسی په وینا طالبان دا کار د ښځو او نجونو په منځ کې د ویرې او ترهې د رامنځته کولو لپاره کوي څو له خپلو کورونو بهر لاړې نشي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په دې وروستیو کې یو شمېر ښځې په دې تور نیولې چې ګواکې بد حجاب وي او نورې ښځې هم د حجاب د نه رعایت لپاره هڅولي. خو د نیول شوو ښځو د شمېر په اړه څه نه دي ویلي. د بښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل هم جمعه ناوخته په یو بیان کې د طالبانو لخوا د حجاب د نه رعایت په تور د ښځو نیول د ښځو د ازادۍ لا محدودیت بللی. دغه سازمان د جنوبي اسیا څانګې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې زیاته کړې د ښځو په وړاندې دا کار باید سمدستي ودرول شي او نیول شوي کسان را خوشي شي. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ هم پرون په خپل ایکس پاڼه په کابل کې د ښځو د وروستیو نیول کېدو په اړه خواشیني څرګنده کړې. هغه ویلي د طالبانو لخوا د بد حجاب په نوم د ښځو نیول او بندیانول د ښځو د ازادۍ د لا زیاتو محدودولو او د هغوی د بشري حقونو د ماتولو لامل کیږي. نوموړي د غراز د خزو د ژر تر ژره او له قید او شرط پرته خوشي کېدو غوښتنه کړې. اخو د طالبانو د یوې مخالفې ډلې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم پرون د طالبانو دا اقدام غندلی. هغه په خپله ایکس پاڼه پرون لیکلي د افغانستان د زړورو ښځو اختطاف، شکنجه، ځورونه او بې عزتي په داسې حال کې چې د بشریت په وړاندې تر ټولو ستر جنایت دی. د دې خبره طالبانو ته د تل لپاره درون تاریخي مسؤلیت متوجه کوي. یو شمېر مترزو ښځو هم د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور د ښځو د نیولو په اړه اعتراض کړی دی. دغه مترزو ښځو ټینګار کړی چې نړۍ باید افغان میرمنې له پامه ونه غورځوي ځکه طالبان هڅه کوي د ښوونځیو پر ځای د مدرسو په جوړولو او د حجاب په پلمه د ښوونځیو په نیولو او د مدني اعتراضونو د ځپلو له لارې خپلو هدفونو ته ورسیږي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر ملا فضل الرحمن وایي افغانستان کې بعد د طالبانو لمشر حبت الله خوزنه ته سره وګوري. هغه د خبره د جمعې په ورځ د ازادي راډیو لمشال څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړه. ملا فضل الرحمن ویلي را روانونه افغانستان ته سفر کوي او په دې سفر کې بعد د پاکستان د حکومت غوښتنې او دریز له طالبانو سره شریک. هغه داسې مهال کابل ته او تمل چې کندهار ته ولاړ شي له دې وړاندې د طالبانو یو پلاوی اسلام آباد ته ولاړ او هلته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په قانون له بیلابیلو پاکستاني چارواکو سره د افغانستان او پاکستان اړوند په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړې. د دواړه بلنې د طالبانو د حکومت په غوښتنه کې ملا فضل الرحمن ته هم اوري درې اونۍ وړاندې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر بلنه ورکړې وه چې څو کابل ته ولاړ شي او هلته له افغان چارواکو سره د طالبانو د چارواکو سره په بیلابیلو موضوعاتو چې هغوی د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ د اړیکو سمون وباله خبرې اترې وکړي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فیګون مشر وای افغانستان ته په سفر کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د سمولو هڅه کوي. مولانا فضل الرحمن به د تامې سره سم راتلونکو څو ورځو کې افغانستان ته لاړ شي. هغه د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا کندهار ته هم ځي څو له ملا هیبت الله اخندزاده سره وګوري تایید کړه چې خامخا به د طالبانو له مشر سره ګوري. مولانا فضل الرحمن داسې وخت افغانستان ته د اړیکو د سمولو په نیت سفر کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته روانې دي. پاکستاني چارواکي هلته د بریدونو پړه په تحریک طالبان پاکستان او ورسره تړل یو ډلو اچوي او تور لګوي چې د پاکستان اکثر دغه مخالفې وسله والې ډلې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. دا تور طالبانو په کلکه رد کړی او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې بل چاته ګواښ پیښ شي. مولانا فضل الرحمن پرون دا هم وویل چې د تحریک طالبان پاکستان په تړاو به له طالبانو سره ضمني خبرې ولري. فضل الرحمن چې تل د پاکستان حکومت په تیره پوځي تشکیلاتو ته نږدې بلل شوی په خپلو خبرو کې تایید کړه چې له دې سفر مخکې له ټولو پاکستاني واکمنو چارواکو سره لیدلي او د هغوی دریځ او غوښتنې له طالبانو سره شریکوي.
وسو پر جمهور دے پاکستان اور افغانستان دے حواد المفاد اور مصالح بخت و نصاب نو پدے حوالے سرما پاکستانی چکم واکمن خلق دی او سر رابطہ اکڑلا ہم پہ اعتماد وزارت خارجہ ملک حکمرانان ڈاکٹر حکومت وہاں سر پدے حوالے سر پر رابطہ کے اور دیہو مشاورت پر ان پر وزارت خارجہ کے دوی ماتا ټول هغه پاکستان چې موقف لري څه دریځ لري څه غوښتنه لري هغه ټول تفاصیل چې کوم ماتا واضح کړل.
مولانا فضل الرحمن که څه هم خپل سفر مهم وبالغ خو ټینګار یې وکړ چې د اړیکو ښه والی او د وضعیت د لا ترینګلتیا مخنیوی د دواړو هیوادونو په ارادو پورې تړلې خبره ده. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره اونۍ ویلي وو د اړیکو د ښه کولو او د نږدېوالي لپاره د مولانا فضل الرحمن د سفر هرکلی کوي. اخو د پاکستان د خیبر پښتونخوا والي غلام علي ویلي سوکاله عوامن افغانستان د پاکستان او ټولې سیمې په ګټه ده. د ریډیو پاکستان د بیان له مخې غلام علي د جمعې په ورځ په پېښور کې د افغان پوهنتونونو له یو شمېر غړو سره په لیدنه کې زیاته کړې چې تراګرۍ د افغانستان خلک سخت زیانمن کړي دي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ څه وخت مخکې په یو تحلیل کې ویلي وو چې د پاکستان پوځ او چارواکي له ټي ټي پي سره د مبارزې په برخه کې له افغان طالبانو ناهیلي شوي او په دې اساس یې پر طالبانو د فشار راوړلو هڅې پیل کړي دي. په دې تحلیل کې راغلي وو چې پاکستان تیر نومبر له خپلې خاورې د لکونه افغان کډوالو د ایستلو پرېکړه هم په دې خاطر وکړه چې د طالبانو حکومت د خپلو غوښتنو منلو ته اړ باسي.
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
د جمهوریت نظام پر مهال په ملي دفاع وزارت کې کشمیر خزینه افسران او کارکونکو چې په پاکستان کې ژوند کوي وایي اوس مهال لګنو ستونزو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو ته وویل د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان پرېښود او پاکستان ته یې پناه راوړې خو دلته هم له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی په ګډون یو ډیر شمیر خزینه افسران او د ملي دفاع وزارت کارکونکو د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د پاکستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته پناه یووړه. دوی لوی اندېښنه په افغانستان کې خپل امنیتي خوندیتوب دی. خدای داسې مال په پاکستان کې له خپل اقتصادي او امنیتي وضعیت شکایت کوي چې پاکستان له وړاندې له خپل هیواده د افغان کډوالو د جبري اخراج لړۍ پیل کړې ده او په دوی کې یو شمېر داسې کسان هم افغانستان ته بیرته شړل شوي دي چې له وړاندې د نورو هیوادونو کې د مهاجرت د کیسونو برخه یو څه مخته تللې وه. هغه ډیرو نړیوالو ادارو هم د دې ډول افغان کډوالو په اخراج اندېښنه ښودلې او د امنیتي وضعیت په اړه باندې خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. په ورته وخت کې د ملي دفاع وزارت یو شمېر پخواني چارواکي د دغو پوځیانو ستونزې تاییدوي او وایي افغانستان ته د دوی بیرته تګ له ګواښونو ډک دی او باید د دوی ستونزو ته پاملرنه وشي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د دفاع وزارت یو شمېر خزینه افسران او کارکونکو چې اوس مهال په پاکستان کې اوسي وایي په دغه هیواد کې له سختو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. زهرا کاظمی چې د بګرام په زندان کې پوځي دنده درلوده ازادي رادیو ته وویل چې دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته اوښتې ده.
زما دراتک لامل دا و چې د طالبان حکومت له شپږمې ناحیې څخه وغوښتم او وی ویل چې ته باید محکمې ته حاضر شي. کله چې هماغه جلب راغی ډیره وډاره شوم، په هیڅ پوه نه شوم او وتښتیدم. ومې ویل چې خدای خبر زه به په محکمې کې څومره سزایی شم او څومره به ووهل شم، نو له همدې امله وتښتیدم.
صابر سادات چې پخوانی کماندو افسر ده وایي چې د امنیتي ګواښونو له امله د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له افغانستانه وتلو ته اړ شوي او اوس په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
موږ او په پاکستان کې زموږ همکاران له اقتصادي ستونزو سره مخ یو. موږ نشو کولای بیرته افغانستان ته لاړ شو. زموږ ژوند په خطر کې دی. دلته هم پولیس موږ ځوروي، ځکه ملګري ملتونه موږ ته پام نه کوي، زموږ غږ نه اوري او زموږ قضیه نه سیرل کیږي.
نیلوفر یوه بله ښځه ده چې د افغانستان د دفاع وزارت د کماندوز واکونو په څانګه کې کاري تجربه لري. وایي چې په پاکستان کې هم له امنیتي ګواښونو لرې نه ده.
موږ ته ګواښونه وو او ځکه چې موږ پوځیان وو موږ ته د نیول کېدو خط راغی. زموږ ژوند په خطر کې و. دوه کاله کېږي چې موږ پاکستان ته راغلو، خو درې میاشتې کېږي چې زما ځوان لور وتښتول شوه، کار ته تللی او بیرته نه ده راغلی.
دغه ښځینه پوځیانې له نړیوالې ټولنې، کډوال منونکو هیوادونو، ملګرو ملتونو سازمان څخه غواړي چې د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي او له دغه ستونزمن حالت څخه یې وژغوري. د ملي دفاع وزارت یو شمېر پخواني چارواکي هم د سرتیرو دغه ستونزې مني او هیواد ته د هغوی بیرته تګ له ګواښ ډک بولي. د ملي دفاع وزارت پخوانی ویاند محمد رادمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افسران و سربازان سابق د پخوانی دفاعي او امنیتي ځواکونو افسران او سرتیری د طالبانو له ویرې لري او نږدې هیوادونو ته کډه شوي. له هغو ترخو تجربو سره چې ځینې خپل وطن ته راستنېدو وروسته لري، یقینا له ایران، پاکستان او ترکیه څخه د دوی ستل به ستونزمن وي.
تر دې وړاندې یو شمېر پخوانیو نارینه پوځیانو چې د امنیتي ګواښونو له امله د پاکستان په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته تښتېدلي، ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د ویزو د نشتوالي، اقتصادي ستونزو توقیف او د اخراج له جدي ستونزو سره مخ دي. دغو پوځیانو تل ټینګار کړی چې افغانستان ته د ستنېدو کومه لاره نه لري او له ټولو ستونزو سره سره په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند تېروي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې د طالبانو لخوا د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د نیولو، شکنجه کولو او آن د وژلو په اړه ځینې راپورونه خپاره شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د دوی د مشر له امر سره سم په هیواد کې د عمومي عفو پر پلي کولو پابند دي. د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د امنیتي او دفاعي ادارو د پوځي کارکوونکو په ګډون د پخوانی حکومت ګڼ شمېر کارکوونکي له افغانستانه ووتل او د ایران او پاکستان په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شو.
راپورونه مرکی او اوریدون
یلا بیلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خبره کړې دي چې د ځینو لنډیزې له اجمل اندورو.
ګلوب اینډ میل کانډای ورځپاڼې د هندي ژورنالیست روچی کوماری ولیکنه خبره کړې ده چې سرلیک یې دی: د اقلیم د بدلون سره مبارزې لپاره د طالبانو سره کار کولو ته اړتیا ده. دا خغلی کومار لیکنه پر افغانستان د اقلیمی بدلون د اغیز او د ګوندوی هیوادونو ایران او ازبکستان سره د اوبو د شخړو لامل پر امنست شو پیچلو ننګونو بحث کوي. هغه څه چې د لیکوال په باور د سیاسي بی ثباتی او د طالبانو د واکمنۍ لامل زیات شوی. لیکوال زیاتوي: سره له دې چې افغانستان په نړۍ کې د ککړو غازونو چې اقلیم ته زیان رسوي تولید کړي ډېره کمه ونډه لري، خو د اقلیم بدلون پرې سختې اغیزې کړي دي او له سختو وچکالیو او سیلابونو سره مخ دي. په لیکنه کې پر دې هم ټینګار شوی چې د طالبانو د حکومت نړیواله انزوا د دې سبب شوی چې د اقلیم بدلون سره د جوړ راتلو د ځینو مهمو پروژو تمویل بند شي. په لیکنه کې هغه اړتیا په ګوته شوی چې وایي افغانستان کې د اقلیمي بدلون له اغیزو سره باید غیر سیاسي چلند خپل شي او د طالبانو، مدني ټولنې او نړیوالو ادارو په شمول له بېلابېلو ښکېلو لورو سره د کار کولو سپارښتنه کوي. لیکوال ټینګار کوي چې اوسنی وضعیت د اقلیمي بدلون نړیوال ماهیت او د جامع او له پولو اخوا د هواري اړتیا په ګوته کوي. له سعودي عربستان خبریدونکي عرب نیوز وی پانی د پاکستان په لاهور کې د منیجمنت ساينس پانتون د سیاسي علومو د پونزي د یو استاد رسول بخش رئیس و مقاله خبره کړې ده. د دې مقاله سرلیک دی هغه څه چې پاکستان د افغانستان په اړه ناسم درک کړي. لیکوال وایي هغه څه چې پاکستان پوهېدو کې پاتې راغلی دا دي چې د ټولو نظریو او لورو افغانان هغوی که د هر ډول خپل منځي ویش په هر اړخ کې وي هیڅکله دا نه مني چې پاکستان ورته ووایي کوم څه د دوی لپاره ښه دي او له ځینو هیوادونو سره څه ډول اړیکې وپالي. له برطانیې خبریدونکي انډیپندنټ ورځپاڼې بیا د شاوخوا اویا افغان ښځو پر هغه پرانیستې لیک رپورټ خپور کړی چې ملګرو ملتونو ته یې د طالبانو په مدرسو کې د انجونو د زده کړو په اړه استولې. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په نوم په دې لیک کې افغان ښځینه فعالانو ویلي طالبان د خلکو له دینی باورونو څخه د نظامي اهدافو لپاره کار اخلي. انډیپندنټ د دې رپورټ په پای کې وایي افغانستان د نړۍ په کچه یوازینی هیواد دی چیرې چې نجونې له شپږم ټولګي پورته له عصري زده کړو منع شوي دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ډیره مننه چې ازادي رادیو اوري. اوس هم کندهار تالته مالداران او د لبنیاتو د پروسس فابریکه لرونکي د ولایت د پوډري شیدو واردات اندېښمن کړي وای چې د چارې د تازه شیدو بازار کمزورې کړی دی. د دوی په خبره په دې وروستیو کې به ډېر ارزانه بیه د ګاونډیو هیوادونو پوډري شیدې افغانستان ته واردېږي چې دوی لخوا بازار ته د وړل کېدونکو شیدو او تولیداتو په پلوري منفي اغېز کړی دی. د کندهار د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلان بیا وایي د بهره واردېدونکو شیدو د مخنیوي هڅې کوي خو دا چې هڅې پایل لري او که نه او هڅې څه ډول دي څه ډول دی مخه نیسي تفصیل به دې راپور کې واورئ.
د هیواد په کچه د لبنیاتو د تولید دا ستره فابریکه د کرن رئیسې په کندهار کې فعالیت لري چې هره ورځ تر 15 کیلو زیات شیدې له مالدارانو رانیسي او تر پروسس وروسته ورڅخه بیلابیل لبنیاتي تولیدات جوړوي. د ملکو په نوم د یادې فابریکې مطبوعاتي مسؤل عبدالوارث عمران وایي په دې وروستیو کې د بهر راواردېدونکو پروري شیدو د تولیداتو پر بازار منفی تاثیر کړي او که مخنیوي ونسي نو فابریکه به وتړل سي.
لزینو بهرنیو هیوادونو لکه ایران او ځینو نورو هیوادونو څخه پودری بې کیفیته شیدې راواردېږي چې دا نه یوازې د افغان مالدارانو په ژوند تاثیر کړی دی بلکې د روغتیایي لحاظ عام خلکو ته هم تاوان رسولې دي. که چیرې په ګمرکاتو کې البته د افغانستان په ټولو ګمرکاتو کې پر پودری شیدو باندې مالیه زیاتې سي یا بیخي دا بندې سي نو تازه شیدې بازار پیدا کوي او که چیرې دا چاره ترسره نسي موږ په یقین سره ویلی سو چې دلته په افغانستان کې مالداري ورځ تر بلې له پښو لویږي.
د لبنیاتو د پروسس د غیبې فابریکې په کندهار او هلمند ولایتونو کې له مالدارانو څخه د تازه شیدو راټولولو لپاره شپېته لوی او کوچني مرکزونه جوړ کړي دي چې هر ورځ د 4000 مالدارانو څخه د غوا او تازه شیدې رانیسي. په دې مالدارانو کې داسې کسان هم سچې یو غوا لري او د کور ټول اقتصادي چارې د شیدو په خرڅولو پر مخ وړي. مالداران وایي په دې وروستیو کې د غوا او شیدې د پخوا په شان ښه بازار نه لري ځکه پوډري شیدو یې مخه ډب کړې ده.
زما نوم سید محمد دی. 4 غواګانې لرم. زما تقریبا 2 یا 2.5 کال کېږي چې د دغه ملکو څنګ ته شیدې راوړم. مخکې خو لا د شیدو نرخ ښه لوړ و. دا غواګانو چې کوم مصارف کوله بیا به هم موږ ته څه شی پاتېدله. اوس دا څو مرکېږي چې دغه د شیدو نرخ ښه شوی دی او متاسفانه چې دلته د ایواناتو ازوخ چې دی دا ګران دی.
زما نوم احمد ولی دی. ارغنده او د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه ودانه غوالرم د دغه واسه چې دی لوښه د ملکو ته راوړم. مردی ما اسلامي امارت ته دغه غوښتنه لرو چې دغه پوري شیدې بندې کړي. نو دا مسلمانان ګرځي دا وای غوالري در بدر چې ټوک ټوک چې ولاغه ته ګوري چې دی ولاکه هغه مصرف جوړي.
پاینې وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداري ریاست د مالداري امیر مولوی محمد حمید وای دا مهال په دغه ولایت کې 1440 دغه او فارمونه سته چې د کال 140000 میټریک شانه شیدې ورڅخه لاس ته راځي. د نوموړي په وینا د تازه شیدو د بازار پیدا کولو او د بهره د راوړېدونکو شیدو د مخنیوي لپاره هڅې کوي.
از موږ د ملدارانو سره تیاتک د ملدارانو سره په ټنډو سوالي کې مجلس ترلودي دغه پرمدارانو سره کم شي په ډیری تمنسي وي شي نه خرڅېدلې نو پر منظم پلان باندې کار شروع دي ان شاء الله چې موږ به یو وکولای سوچ څنګه د بازار دوی ته بازار پیدا کوو بازار د دوی چې دی په لور کې قیمت باندې متخرڅ کو موږ په دې پلان باندې وخت ان شاء الله پر پلان کار روان دي
په کندهار کې د شیدو د پروسس د فابریکو شمیر 50 ته رسیدي چې دوی لوی او درې کوچنی دي په دغه فابریکو کې لشیدو مستې پنیر چکیده او نور لسګونه محصولات ترلاسه کیږي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځایم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق د بل حقوق د داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې می ډالو ته څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می ډالو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
شل کاله ازادي راډیو لته سره وو هڅه وکړو چې د افغانستان او سیمې په اړه او نړۍ په اړه مهم موضوعات په نور او راتلونکو وختونو کې هم لته سره وو خصوصي ملټي عام سپنګ لپاره محمد څه ډول خپل غږیز پیغامونه موږ ته راورسوي او تر خوا یې ازادي راډیو واوري کوم غږیز پیغامونه چې ستاسو ازادي راډیو ته رارسېدلي دي وربښو دا به واورو خو یادونه کوم چې د ازادي راډیو سلیروي ساعت خبرونې په بیلابیلو خبرونو کې ستاسو د پیغامونو د خبرېدو لپاره وخت شته ازادي راډیو د خپل پیغامونه راوستوي
ستاسو له پیغامونو
کنده د ولایت میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم وروره دلته موږ په میوند ولسوالۍ کې د بالمعروف والا سجر په ځای یو هر ورځ یو موږ یو د لسم وارې چې هم بنجانی هم د دکانو سزغلی اقتصادي توانونه مالي توانونه ټوله په خدای را رسولي دي هر ورځ مو کشي هر ورځ مو بیا یې هر ورځ مو بیا یې و ورځ نه د خدای او د قران په لحاظ باندې زموږ غږ ولیدا مشران نه اوري که ورته وایه چې مشران ته وایه دلته دونه څوک نه سوای دا موږ ګسره دغسې جاري کړي دي خلکو ته پروا نه کوي اوس یې راته وویل چې لوی محکمې ته یې معرفي کوو د خدای او د قرآن په لحاظ باندې ولې داسې زموږ سره کېږي موږ کومه ګناه کړې ده هره ورځ یو موږ یو بندیخانه ده هره ورځ موږ یو ټکول دي ول دي ټکول دي بې عزته کول دي د خدای او د قرآن په لحاظ باندې دغه مشرانو ته وایم چې د خدای او د قرآن په لحاظ نه کې زموږ خواته توجه وکړي زموږ خواته یې څه نظر راواچوي هېڅ څه زموږ پوښتنه وکړي ولې داسې ناس یاست ولې داسې بیده یاست څه اتسم دی نه مو وروره د خدای ور پې پیدا کېږي وږې تږې ناس یو لا دا غم لا لږ دی چې لا پاتې سو د ژورو مسله سوله هره ورځ مو ځغلي هره ورځ مو ځغلي هره ورځ مو بنیانی هره ورځ مو بې عزته کوي د خدای او د قرآن په لحاظ باندې درته وایم چې دغه وروره د مشرانو ته زموږ غږ ورسوه
السلام علیکم زه د هلمند او اشیر ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم د ما پیغام د مرستو په اړه دی دا کوم مرستې چې راځي ټول پر خانانو تقسیمېږي خوار او غریب ته هیڅ چی نه ورکوي ټول خانانو ته ورکول کیږي وروره یا دا د بندې کې او یا د نو خوار او غریب باندې وویشي
موږ بایومتریک د سکرانوس جوړول یا لاسرسی نه سورته کولای سیم کارتونه مو دغسې پر یو کاغذي د سکرا رسېدل دي اوس د اپوان به سیم شبکې ویل دي چې سیم کارتونه به راجستروي نو موږ لاسرسی نه سورته کوی ستړي خلک یو کارمونه دی ورته جوړ نو یا دې موږ سجې ته نمایندګي نږدې راوړي یا دې د بایومتریک د سکرې جوړول راته نږدې کې نو هغه د سکرې ډېر سرکمې دي نو زموږ سره دې کومک یا مرسته وکړي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
زما بریاوی
ته تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا کوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړي له نورو سره تجربه شریک کړي موږ ته خپل پیغام راوړئ
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ 00422 یولس 42 یو سلو 15
شمیره بیا تکرارو 00 دوویشت یوولس سلرویشت یوسلو پینزلس.
ازادي رادیو ته غوږ یاستئ. د دې خبرونې دوی منیمایي کې لکه وړاندې مې چې هم یادونه کړې وه، تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې اولیزه خبرونه خپرېږي. خو وړاندې لاغه چې دا اونیز پروګرام پیل شي، په افغانستان کې د سهار 6:30 او 10 دقیقې شوې.